میرسه. خدا نگهدار.
درنو دوستانو ستړي مشه اجمالند مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې نیم ساته مازیګرنی خبری مجله کې اوري چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټي او څوار لس نور بنسټونو له پاکستان نه غوښتي چې د خبريالانو د استلو پروسه ودرې. البته د افغان خبريالانو نور ریپورتونه هم لرو خو پایله خبرونه کوو. ایران څباندی 4 میلیونه استاد نه لرونکو افغان کډوالو ته امر کړی چې د جولای تر 4مې پورې له دغه هیواد ووسی. ایرانی چارواکو اعلان کړی چې افغان مهاجرو ته د اسایې د ادارې لوري ورکړل شوی اسناد نور اعتبار نه لري او وس اسناد نه لرونکو مهاجرو نه غوښتنه شوی چې له ټاکل شوی نیټې مخکې له ایران نه ووسی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو او بهرنیو وګړو د چارو مرکز مشر نادر یار احمدی ویلی چې د ایسایی اسناد لرونکو کسان نور غیر قانوني مهاجر ګڼل کیږي. هغه ټینګار وکړ چې وازی شپږ ځانګړي ډلې مهاجر چې د لن محل اقامت کارتونه ترلاسه کولای شي اجازه لري په ایران کې پاتې شي. په دې اړه وروسته په تفصیل سره ریپورت لرو. ملګری ملتونه وایي اټکل کېږي چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې له هر دو تنو څخه یو تن په خارونو کې اوسېږي. د ملګرو ملتونو د هستوګنې پروګرام زیاتوي چې ډېر خارونه په افغانستان کې خاري پراختیا ته چمتو نه دي. یا د اداره وایي چې یو مناسب او خوندي د ژوند چاپیریال ته په لومړیتوب ورکولو سره کېدای شي داسې خارونه جوړ شي چې هر څوک پکې له ښه ژونده برخمن وي. دا یو ان هابیتات ټینګار ادارې ټینګار کړی چې بنسټیز خاري خدمات لکه د اوبو رسول، بدراف، ترانسپورت او انرژي سیستمونه د خاري ژوند د ملاتړ تیر جوړوي. دا انجنیري خاري پراختیا او پلان جوړونې د برخو یو شمیر مسلکي متخصصان باور لري چې نفوس د چټک زیاتوالي، پراخ مهاجرتونه، د خاري پراختیا د جامع پلان نشټوالي، اقتصادي فقر او د خاري مدیریت کمزورتیا د کابل په ګډون د افغانستان د خارونو د مدیریت په برخه کې د ستونزو اصلي عوامل دي. نن د مینه وشتما د پښتو نړیواله ورسته دا ورس پورستوي کلونو کې په دې هدف منځل کیږي چې د پښتو ژبې پرمختګ ته پام وړول شي. پښتو د افغانستان یو له دوو ملي ژبو څخه ده او دا ژبه د پاکستان په خیبر پښتونخوا، بلوچستان ایالتونو کې هم د ملیونونو خلکو مورنۍ ژبه ده. د پښتو د نړیواله ورځ په مناسبت ګڼو لیکوالو او ادیبانو په ټولنیزو شبکو کې لیکنې خبرې کړې او د دې ژبې د ودی او پرمختګ د لارو چارو لپاره وړاندیزونه کړې دي. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوځ په غزه کې عملیاتو ته شدت ورکړی، حماس سختدریز ډلې د چهار شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یو دایمي اوربند له چوکاټ سره موافقه کړې. ویل کېږي چې دا تر حد امریکا د ځانګړي استازي سټیف ویتکاپ په منځګړیتوب جوړه شوې. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل کېږي. دا اسرائیلی ورسپانې جورسلم پوسټ د چهارشنبه د ورځې د ریپورت لمخې حماس په یو بیان کې ویلي چې دغه توافق د لسو اسرائیلي یرغملو د خوشی کېدو او د ځینو جسدونو د سپارلو په بدل کې د یو شمیر موافقه شو فلسطینی بندیانو پر تبادله ولاړ دی او د منځګړو هیوادونو په تضمین عملي کېږي. په دې بیان کې همداراز ویل شوي چې دا توافق کولی شي د یو دایمي اوربند د اشغالګرو د ځواکونو د بشپړه وتلو، د بشري مرستو د بهیر د پایله او د غزې د چارو د تنظیم لپاره د یو مسلکي کمیټې د جوړېدو سبب شي. هممهاله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبې په ورځ د خپل هیواد په پارلمان کې وویل چې د حماس د غزې د څانګې مشر او د یحیی سنوار کوچنی ورور محمد سنوار له منځه وړل شوی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې تیره اونۍ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې په زغرد هغه ته ویلي چې په اوسني وضعیت کې پر ایران برید مناسب اقدام نه دی. ترامپ په عین حال کې ویل چې نتنیاهو ته خبرداری نه دی ورکړی، بلکې له خپل دریځه یې نوموړی خبر کړی. نوموړی د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د نتنیاهو ته ویل فکر نه کوي چې دا د مناسب وخت وي، ځکه دا مهال امریکا له ایرانیانو سره په خبرو بوخته ده او خبرې تر دې دمه ډېرې ښې روانې دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه که له ایران سره یو قوي موافقې ته ورسیږو بیا اړتیا نه پیښیږي چې برید وشي. له بلې خوا اسوشیتد پریس خبریال ژان سوی ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ویل چې له ایران سره موافقه ممکن په یوې یا دوو اونیو کې وشي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. وباوري چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټه او څوار لسنورو بنسټونو د پاکستان له حکومت د افغان خبريالانو د نوي استلو غوښتنه کړې ده. په بل ریپورت کې به مولا داسې لدی خبر کو چې په داسې حال کې چې ایران د افغان کډوالو جبري استل دوام لري، دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت تازه سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بیا اسناد کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور وای په جلاوطنۍ کې د خپلو کارونو په لړ کې ماشومانو ته 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي. په دې اړه به ریپورت ولرو. دا به واوري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تونلارو ډلو د شتون او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ګواښ پاړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونه رد کړي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درسته وړاندې کول موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالي کمیټي او څوار لسنورو بنسټونو د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د افغان خبريالانو له استلو ډډه وکړي. د بنسټونو تازه په یو ګډه اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د خبريالانو، لیکوالو، هنرمندانو، د بشري حقوقو ملاتړو او نورو هغه زیانګالو کسانو چې د طالبانو له ویرې تښتیدلې د بیا میشتیدنې په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. نا په داسې حال کې دا چې پاکستان کې میش یو شمیر افغان خبريالانو ازادي رډیو ته ویل په دې هیواد کې لګڼو ننګونو زورونه او اند استلو لګواخ سره مخ دي. دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې نور تفصیل ورو.
په داسې حال کې چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او افغان بنسټونو د پاکستان له حکومت د افغان خبريالانو د استلو بهیر د درول غوښتنه کړې. پاکستان کې یو شمیر میشت افغان خبريالان هم د سخت ژوند زورونو او افغانستان ته د بیرته ستنولو له ویرې شکایتونه او اندېښنې لري. سی پی جی او څوار لس نورو بنسټونو په یو تازه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د مې په 28مه یې په خپله ویبپاڼه خبره کړې، له پاکستانه د افغانانو خصوصا افغان خبريالانو د استلو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه بنسټونو او سازمانونو په دې ګډه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان خبريالانو ډلهیز او خپلسري استل ودروي. د جرمني قلم ټولنې په شمالي امریکا او اروپا کې په جلاوطنۍ کې افغان خبريالانو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې نامحدود آزادو مطبوعاتو فرنٹ لائن ډیفندرز د کډوالو د خاورونو نړیوالې شبکې نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د بیپولي خبريالانو سازمان او یو شمېر نورو اروپایي سازمانونو د اعلامیه لاسلیک کړې ده. د 15 بنسټونو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د خبريالانو، لیکوالانو، هنرمندانو، د بشري حقونو ملاتړو او نورو حقوقو ځانګړو کسانو چې د طالبانو له ویرې تښتیدلي د بیا میشتیدو په برخه کې ورته اسانتیاوي برابرې کړي. په پاکستان کې ځینې میشت خبريالان هم همدا غوښتنه لري. په دغه هیواد کې ځینې میشتو افغان خبريالانو ازادي رادیو سره خبرو کې د خپل ستونزو په شریکولو سره وویل چې بیرته افغانستان ته ستنه کړل سي د امنیتي ګواښونو سره به مخ شي. له دې ډلې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې میشتي افغان خبريالې انیسې دریا چې د یو نیم کال راهیسې دغه هیواد کې ده، ازادي رادیو ته وویل:
مو په پاکستان کې لګانو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان یو. د استلو خطر، د ویزو د تمدید ستونزې او اقتصادي مشکلات مو ژوند سخت کړی دي. زما اولادونه له زده کړو محروم پاتې دي. زموږ غوښتنه له نړیوالو هیوادونو څخه دا ده چې موږ ته پناه ورکړي، څو موږ یو خوندي او باعزته ژوند ولرو.
د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت کې میشت یو بل افغان خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او له تیرو دریو کلونو راهیسې هلته اوسي کې هم ازادي راډیو ته وویل:
مو از دولت پاکستان خوښمن سیم کله مو مذاکره کنن.
د پاکستان له حکومت مو دا غوښتنه ده چې لطفا یو مده دي مونږ اوس غني د کډوالو له زورونو ولاس واخلي. خپل شاهدان چې افغانستان کې وضعیت سم نه دي، که خدای مکړه مونږ بیرته دیپورت کوي، زمونږ او د اولادونو راتلونکي مو له خطر سره مخ کیږي. ځکه چې ما په افغانستان له امریکایي رسنیو سره کار کاوه.
دا خبر اعلان مقصد هیوادونو ته د تک لپاره د خپلو کیسونو د پروسس لپاره دغه هیواد کې دی را دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان خبر اعلان د ملاتړ سازمان یوازې په روان 2015 کال کې د طالبانو لخوا د شاوخوا 8 خبر اعلانو د زندانی کولو راپورونه ورکړي دي. روانه اونۍ په پاکستان کې یو شمېر میشتو خبر اعلانو د دې خبر اعلانو د نیولو او بندي کولو په خبرګون کې اعتراض وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دوی آزاد او د خبر اعلانو رسنیو پر وړاندې سخت قوانین او محدودیتونه لري کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په راپور کې د مرکزو یو خبري اعلانو د سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخکې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی هیڅ خبریال د هغه د کار له امله نه دی نیولی. د بې اسنادو افغانانو د ایستلو لپاره د پاکستان پلان د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یون ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په ګډون د سیمه ایزو نړیوالو ادارو له پراخو نیوکو سره مخ شوی دی. دغو سازمانونو پر پاکستان غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې خپل نړیوال مکلفیتونه ادا کړي، خو له دغو غوښتنو سره سره د پاکستان حکومت په دې وروستیو میاستو کې د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې چې په پایله کې یوازې په اپریل میاست کې له 300,000 زیات کسان له دغه هیواده ایستل شوي دي.
دوستانو و موریدل چې په پاکستان کې د خبريالانو په اړه یو شمېر نړیوالو ادارو د پاکستان له حکومت نه غوښتي چې افغان خبريالان د خپل هیواد ته نستنی. یوازې پاکستان نه دی چیرې چې افغان کډوال هغه کار سوپی لستنو سره مخ دي. په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم چې میلیونونه خلک ورغلي دي، دغلته افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بیا اسناد کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی. ځینې ایرانی رسنیو ریپورت ورکړی چې دغه وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی ویلي چې د کډوالو اوږدمهاله شتون د ایرانیانو اندېښنې راپارولي. د ایرانی چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې پوخه د 1403 هجري کال تر پایه د اعتبار وړ وو، نور به مودونه غزول شي. په ایران کې مشت افغان کډوال بیا وای افغانستان ته ستنیدل به دوی له تیاره او نڅرګند برخلیک سره مخ کړي. نور حل په دې ریپورت کې اورو.
چلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې د یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي، خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیوه کیږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنځمه په ورځ د غوی په نهه ویستمه ازادي راډیو ته وویل:
اوس نو اختر را کړی چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو، وای که ولار نشي د کار پیسې نه درکول کیږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کیږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وینه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو 15,000,000 تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
افغانستان تولار شی التا زدکر نشی کولی، مونږ زامنو ته به هم درس زمینه برابر شي کنه. اندېښنه مو د خپل اولادونو د زده کړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوسه ژاړي او وایي چې پلاره که افغانستان ته لاړ شو ما ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، زه به څه کوم؟
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیايي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرینا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیايي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او د ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به یې موده نه غځول کیږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیايي اسانتیاوو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپلو زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزې ځنګړي امتیازات تر لاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداري ورکړای هغه کسان چې په ناقانونه توګه پات کیږي، نیول کیږي یا استل کیږي، د ډول فرصتونه بل لاسه ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 1403 کال په هوت میاس کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیايي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخې سي، او دا پریکړه به د 1404 کال د حمل لومړی نیټې عملی سي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایران د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ لا هم روانه ده، او د راپورونو له مخې هر ورځ له دغه هېواد افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 15,300 افغانان د ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي چې له دې ډلې 2,300 او 600 په زور ایستل شوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتونو اوسیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر کال په 1 میاشت کې د دغه هېواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هېواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تنلارو ډلو د شتون او منځنۍ اسیا هیوادونو ته د غواښ پاړه د روسیې د دفاع وزیر سرګندونې رد کړي. د روسیې تاس خبري اژانس تیر ورځ په یو ریپورت کې د نوموړي له قوله ویلي چې پوله شریکو او له هغه خواهی وادونو ته د دې ډلو د نفوذ احتمال مخ په زیاتی دوده. د طالبانو حکومت بیا دا څرګندونه به بنسټه پللي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر شنون کې وایي لدې سره سره چې روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونه له طالبانو سره سیاسي سوداګریزي اړیکې لري، خو په افغانستان کې د تنلارو ډلو لوري د غواخونو پاړه دغه هیوادونو اندېښنې لا هم پر ځای دي. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د غواخ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. د روسیې دفاع وزیر اندری بولوسوف په بشکک کې د ډلې امنیتي تړون سازمان یا سی اس ټی او د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د متعددو افراطي رادیکال ډلو فعالیتونه لا هم د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی غواخ ګڼل کیږي. د روسیې تاس خبري اژانس چهارشنبه د 28 په یو راپور کې د نوموړي له قوله زیاته کړې چې په افغانستان کې له 1500 څخه ډیر جنگیالي له 100 څخه زیاتو توندلارو ډلو کې فعال دي، او دا احتمال مخ په زیاتې دوه چې دوی پوله شریکو او له هغې هاخوا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د چهارشنبه په ورځ د 28 په خپل ایکس پاڼه د روسیې د دفاع وزیر دا څرګندونې بې بنسټه ګڼلې لیکلي چې په دې هیواد کې هیڅ کوم خپل سری ډله نشته او افغانستان هیچا ته خطر نه دی. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر شنونکي باور لري سره له دې چې روسیه او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه له طالبانو سره سیاسي او سوداګریزي اړیکې لري، خو د دغو هیوادونو اندېښنې په ځانګړي ډول د دېشتلې او د مخدره موادو قاچاق په اړه لا هم پر ځای دي. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل طالبانو سره د روسیې نږدېوالی پر دوی د بشپړ باور په معنا نه دی، بلکې په خبره د سیمې د امنیتي غوښونو د مهارولو لپاره یو هڅه ده. ښاغلی اتمر وایي له افغانستان سره پوله شریکه هیوادونه اړ دي چې له طالبانو سره اړیکې ولري، څو د افراطي ډلو پر خوځښتونو مؤثره څارنه او له احتمالي خطرونو یې مخنیوی وکړي.
په دې برخه کې په تیر کلونو کې هم څو ځلې دغه واقعات ترسره شوي دي، مخصوصا د روسیې هیواد یا مثلا ایران یا د منځنۍ آسیا هیوادونه دوی د داعش د پراخېدو په اندېښنه کې دي. دوی غواړي چې هم د طالبانو سره نږدې کار وکړي، هم د دوی په نقل انتقالاتو د دوی په حرکاتو باندې نظارت ولري.
که څنګه د ایشتل خراسان څنګه پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دوه وروسته د وژونکو بریدونو مسولیت منلې، خو د طالبان حکومت تر ټینګار کړی چې دا ډله په دې هیواد کې زبر شوی او د لمانځ تلو په حال کې ده. یو شمیر امنیتي شنونکي هم په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او فعالیت په اړه د روسیې او د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیتي اندېښنې بې ځای نه بولي، او وایي چې دغو هیوادونو په روسیو کلونو کې په دې اړه شواهد هم ترلاسه کړي دي. د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې د برخې شنونکي عارف سحر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو د سیمې او لسیمې بهر هیوادونو اندېښنه په دې اړه بیخي پر ځای ده. افغانستان کې د دې ترهګرو شبکو او ځواکونو حضور یو رښتینی واقعي حقیقت دی او دا کولی شي د سیمې او لسیمې بهر هیوادونو ته جدي ګواښونه راولاړ کړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په روسیه کې د دوی د سفارت سرپرست جمال ناصر غرور د مسکو په 13مه نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا کړې ده. تولونیوس خصوصي رسنۍ د چهارشنبه په ورځ د می پاتې وشتمه په خپل اکسپانه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو د رئیس حافظ ضیا احمد له قوله لیکلي چې دا وینا د وروستي امنیتي تحولاتو په افغانستان کې د لاسته راوړنو او د سیمې او نړۍ پر وضعیت د دغو تحولاتو د اغیزو په اړه وه. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو د نږدې څلورو کلونو په تیریدو سره لا هم هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
دوستانو زمغغلا ازادي رادیو ناوري. چین او طالبان او حکومت په خپلو کې نګدي اړیکې لري، خو پر دې سربیره چې چین په افغانستان کې هم په پخواني جمهوریت کې او هم اوس د طالبانو له حکومت سره په ډیرو لویو اساسي او بنسټیزو پروژو کې د پانګونې ژمنې کړې او یې تړونونه لاسلیک کړي دي، خو تر اوسه پورې هم په ځینو لویو پروژو کې عملي اقدامات نه تر سترګو کېږي. سما همکار اسمت ساروان په همدې اړه باندې دی افغان ډیپلوماټ، البته پخوانی ډیپلوماټ غاوس جانباز سره خبرې کړې دي. د خغلی جانباز سرګندونه اورو. زه فکر کوم
چې تر هغه چې طالبان او اوسنۍ حکومت دنه په کور کې مسؤلیت ترلاسه کړی یو بل دا چې د دوی اساسي ماهیت او صبغه د ملي ټولنې او د سیمې هیوادونه په هغه باندې سم پوه نه شي، سره خلاص نه شي، مخصوصا مطمئن نه شي، نو د دې احتیاط کار او ډېر محتاط د هیوادونو لکه چین چې هر ګام خپل ډېر بچي توګه په ډېره داسې محتاطانه پورته کوي. تر هغه زه فکر نه کوم چې چین به داسې کوم اقدامات د افغانستان په استقامت وکړي چې هغه د لویه پانګونه وسیږي په افغانستان کې. چین لا تر اوسه پورې مطمئن نه دی چې د هغې لویه پانګونه په افغانستان کې به پایلې ولري، مثبتې پایلې ولري د چین سیاست ته، د چین اقتصاد ته، د چین راتلونکي ته.
بله صاحب.
چین
بله جناب صاحب، اما مشوینو چې چین او له طالبانو سره ډیره نږدې او شی اړیکې لري، د دوی د بهرنیو چارو وزیر له څوانې وی ونی یا شاوخوا وی ونی رئیس په چین کې دی، د دې دلیل ستاسو په نظر کې دی چې اقتصادي انګیزه ولري او کنه فکر کوي چې دا شی اړیکې د دواړو خواو ترمنس اقتصادی او امنیتی سیاسی او اقتصادی انگیزه باندې دي؟
تر هغه چې ما معلومات کړی او د چا خبر راغی منابع وايي، ما د سروان صاحب ښاغلی متقی یا ملا صاحب متقی د سترګو په تداوی بوخت استراحت کوي. دا خبره البته کې دي کې شک نشته چې ځینې نورې خبرې به هم لري چې رایان سره د نیوز تاسو اوسني د متشبث ملایان دي کې شک نشته، خو چین ډېره لویه سرمایه گذاری کوي په اشخاص، په همدغه حاکم و ملایانو افغانستان کې، په همدغه ملایي کړیو کې نفوذ د چین ورځ تر بلې زیات دی. چین په یوازې دي چې د افغانستان په رغونه کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په زیربناو کې یا رغنده پاره ملموسه سرمایه گذاري کوي، هغه په ځینو اشخاصو چې دغه اشخاص د کنټرول لاندې اوسېږي، د مدیریت لاندې اوسېږي، او هغه کوم منطقوي خطرونه د هغه د دوی رقیبان دي په منځکه کې او که هغه ډلې خپل شي چین پر پرځ دار لري هغه فعال د ماته تا
مخ نه مخ څنګه کی بلس. او هغه په ترتیب داش ډېر مننه کلن راتو وس د متقید په دې ورستی سفر کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شغل ادار هم تللی و یو موافقه درې سره خو وکړه چې د سیپاک په افغانستان ته وغسول شي. څومره فکر کوئ چې دا موضوع به جدي وي؟ په خو هم د سکلنا کله دا خبري شوه دي. آیا فکر کوئ چې چین به جدي وي په دې قضیه کې؟
هم خو هم نه خو هغه نه قسمت کې زو فکر کوم چې اول خو افغانستان په څه ترتیب د څه فکر کې دا فیلم دالاره به د سندول شي دا تقسیمات به د سندول شي خو زه د دې افکت د څه ما سوچ د څه دی دا هغه ځای چې زه دا فکر سارم هغه څه وایم زه فکر کوم چې بیا هم دا دلته د تقسیمي او د یو سیاسي لوبي کارشي متاسفانه افغانستان ترڅو پاکستان د هغه غضب نشي پکې گرفتار دي د نن د کور په هغه ناخوالو کې او د هند تهدیدات چې ورځ تر بلې زیاتېږي ترڅو چې لا هم لانځي زیاتېږي زه به کوم چې دلته به د تچمې او د یو چلوال په ډېر مبریدا اوسېږي
ډېره مننه
جغرافیا د سپټیک افغانستان طریقې پروسه
په ډېره مننه سلامت وسه د سیاسي چارو شنونکو او د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ شغله غوث جان بازو
دوستان ول غوث جانباز سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده چې د طالبانو د حکومت او د چین ترمنز په احتمالي همکارۍ راڅرخیده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته او سمح کله دی چې اسما بل همکار را شو بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کی د خبرونه وروسته ریپورت راخلو. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور وای په جلاوطنۍ کې د خپل کارونو په لړ کې ماشومان ته دولس عنوانه کتابونه چاپ کړی دي. په دې اړه باندې پام وکړی زما د همکاري چمتو کړی ریپورت ته.
زه ډېر دغه ښه احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي. یعنی هغه د هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلک به هم ګټه ورسوم.
14 کلن افغان لیکوال امان الله الماس و چې د الوت په نوم کتاب یې تازه د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور چاپ کړی دی. الماس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دې کار دی هڅولی چې نورې لیکنې هم وکړي.
زنان را دومره تشویق شوم چې حتی ترته ما دانن لزان سره کول وکړ ورسره پر اساس کې نور هم همداسې کتابونه چاپوم او رسوخ د خپل هواد لپاره خدمت وکم.
فرشته صالحی بیا بل افغان لیکواله دا چې د ماشوم د ادبیاتو کورې د پخې عملیات په نوم کتاب تازه چاپ کړی او له چاپ سره سم دستی د زری کړکی ادبی جایزه هم ګټلې ده. فرشته ازادي رادیو ته وویل
زما لومړنی کیسې خوشبخته نه په دې ورستی کې د ماشوم د ادبیاتو د کور له لوري چاپ شو چې د زری کړکی له لوري جایزه ترلاسه کړه. خوشاله یم ډېر زیات دې لپاره خوشاله یم چې هغه زحمتونه سي استسیول هغه قدردانی کیږي او یو هغه زحمت ابس نه دی تللی او نتیجه ورکړی ده.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور تازه ماشومانو ته په پښتو او دري ژبو د کیسو او شعرونو دولس کتاب چاپ کړي چاته د خزو دي. دغه ټولنې مرستیالی اسما کاکړ د مې په نه وشتمه په جلاوطنۍ کې دغه بنسټ د فعالیتونو د یو کلن کې دوه په ورځ د خبر ازادي راډیو ته وکړه.
دا تصویري کتابونه هم روزونکي دي او هم بوختونکي چې پکې د مشهور لیکوالو آثار هم شته او هم دغه کسانو آثار پکې شامل دي چې تازه د ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړي. دا به هغوی وهڅوي چې نور آثار هم ولیکي.
اغلی کاکړ وویل چې دا کتابونه دوی د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په مالي همکاري چاپ کړي دي. نوموړی دغه شان زیاته کړي چې دوی په تېر یو کال کې ګڼې فرهنګي حضوري او آنلاین غونډې هم جوړې کړې او تازه ماشومانو ته د باغچې په نوم د افغانستان په رسمي ژبو په یو ویب پاڼه هم کار کوي. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور د ټولنیزو پاڼو د معلوماتو پر بنسټ د ټولنې په 1991 لمریز کال کې په حضوري ډول په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ چې ماشومانو ته د ګڼو ادبي سیالیو تر څنګ لیکوالو ته سیمینارونه او روزنیز ورکشاپونه هم جوړ کړي او د باغچې په نوم یې ماشومانو ته یوه میاشتنۍ هم درلوده. افغان کره کتونکي په دې نظر دي چې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې ډیر کم کار شوی دی. دوی مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خپلو مرکو کې ویلي چې یو شمېر لیکوالو او خصوصي بنسټونو په دې برخه کې کار کړی خو په هیڅ ډول بسنه نه کوي. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په هڅو د ماشوم د ادبیاتو ملي ټولنه رامنځته شوه چې ماشومانو ته یو شمېر کتابونه هم چاپ کړل، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا ټولنه هم اوس فعالیت نه لري.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.